دا مشال ریډیو ده. دا وخت په پېښور کې د غرمې یوه بجا سوې ده. نن د نهې یا سې شنبې ورځ او د 2011 میلادي کال د مارچ د میاشتې 15 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال ریډیو په روانه خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خپرونه کې به واوري چې نن په ټول بلوچستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو، تجارانو او وکیلانو لخوا لاریونونه او احتجاجي غونډې کیږي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو په لومړي سر کې به پامیر ساحل ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
نن په بلوچستان کې د نامنیو پر ضد د لاریونونه کیږي. په مومند ایجنسۍ کې د امن کمیټې درې غړي وژل شوي. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي لړۍ روانه ده او د افغانستان په ننګرهار کې پر یوه سکول د برید پر مهال د دې ښوونځي سرمعلم وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. نن په بلوچستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو، سوداګرانو، ترانسپورټرانو او د وکیلانو لخوا لاریونونه کیږي. د لاریونونو موخه په دې صوبه کې د نامنیو، د خلکو د تښتونو، هدفي وژنو پر وړاندې پر حکومت فشار زیاتول دي چې د دې مخنیوي وکړي. په بلوچستان کې له مودې راهیسې د هدفي وژنو پیښې روانې دي او همداسې له دې صوبې یو شمېر خلک هم تښتول کیږي. په دې وروستیو کې د دې صوبې د عدالتونو دوه ججان هم تښتول شوي ول چې بیا راخوشي کړل شول. همدارنګ دوه تښتول شوي وکیلان تیر ورځ راخوشي کړل شوي دي. د قبایلی سیمې مومند ایجنسۍ په بایزو تحصیل کې وسلوالو طالبانو د امن کمیټې درې غړي وژلي دي. نور حال سیمې د مشال راډیو خبریال شانواز ترکزی راکوي.
د ځای سرچینو وینا ده چې دا رضاکار اول تختول شوی وو او وروستو ترې سرونه پرې کړی شول. د بایزای امن لخکر غړي وفادار خان مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه د وسلوالو طالبانو د اړخه د هغوی په پوسته د برید وروستو مخې ته راغله.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي لړۍ روانه ده. په تازه پیښو کې د تېرې شپې او د نن سهار پر مهال اته نور کسان وژل شوي دي. تېره ورځ هم په کراچۍ کې و کسان وژل شوي وو. د نننیو پیښو د تفصیل لپاره د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی.
د پولیسو په وینا د ښار له سخی حسن، لی مارکیټ، نازم آباد او د ګلشن اقبال له سیمو څخه د 15 نامعلومه کسانو مړی ترلاسه شوی دی چې د تښتونې وروسته په ډزو وجل شوی دی. د دې نه علاوه د کارادر په کډه مارکیټ سیمه کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې دوه لارویان محمد خان او اللانا وجل شوی دی. هلته بیا د ښار په ختیځه برخه کورنګۍ کې د نامعلومه کسانو په ډزو یو تن وجل شوی دی.
په کراچۍ کې د تیر کال پر مهال د هدفي وژنو او تاوتریخوالي لړۍ روانه وه چې سیاسي، توکمیزي یا نسلي او فرقیزي بڼې یې لرلې. په دې وروستیو کې په ښار کې لږه آرامي راغلې وه، خو اوس بیا د تاوتریخوالي پیښې روانې دي او په ښار کې یو شمېر د سپرلیو موټر هم سوځول شوي دي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په ختیځ کې نن په یوه ښوونځي کې چاودنه شوې ده چې پکې د سکول سرمعلم وژل شوی او دوه استادان ژوبل شوي دي. برید د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد په شاوخوا کې شوی دی. وسلوالو طالبانو د پیښې لپړې منلو انکار کړی دی، خو په دې سیمو کې د ښوونځیو په نښه کول اکثر اورپکې کوي. زیاتره دوی د نجونو پر سکولونو بریدونه کوي. همدا مهال د ګاونډي لغمان ولایت د ولایتي شورا پخوانی مشر هغه مهال وژل شوی دی چې ګاډی یې د سرک تر غاړې د بم ښکار شو. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. تېره ورځ د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د پوځیانو د برتۍ پر یوه مرکز د برید له کبله 6 کسان وژل شوي او له 40 زیات ژوبل شوي ول. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د جاپان د برښنا جوړونې په اټومي پلانټ کې یو بل چاودنه شوې ده. د جمعې په ورځ تر راغلي زلزلې او بیا سونامي وروسته د دې هیواد د فوکوشیما د برښنا جوړونې پلانټ په اټومي بټیو کې چاودنې شوې وې. تر چاودنې وروسته کارکونکو ته ویل شوې چې دا ځای دې پرېږدي. دا چاودنه د فوکوشیما د پلانټ په دویمې اټومي بټۍ کې شوې ده او د تاپکارۍ کچ لوړیږي او وزیر اعظم ناوتوکان په دې اړه باندې خبرداری هم ورکړی دی. تر دې مخکې په لومړۍ او درېیمې اټومي بټۍ کې هم چاودنې شوې دي. د جاپان چارواکي وایي هڅه کوي د دې پلانټ بټۍ لولي کېدو ژغورل لپاره له سمندرګي یخي اوبه ورواچوي. په جاپان کې د جمعې په ورځ 8.9 زور زلزله راغله چې تر دې وروسته د سونامي څپې پیدا شوې. د خلیج عرب هیوادونه بحرین ته خپل ځواکونه لیږدوي چې د دې هیواد له سونی پاچا سره مرسته وکړي. دا مرسته د هغو مظاهرینو پر وړاندې کیږي چې اکثریت شیعه دی او وایي چې د حکومت په چلولو کې د ورته زیاته ونډه ورکړل شي. د بحرین مخالفه ډلې چې پکې د شیعهګانو تر ټولو لوی ګوند وفاق هم دی، د دغه ځواکونو استولو ته نا اعلان شوی جنگ ویل دي. په دې ترڅ کې لومړی به د سعودي عرب زر سرتیری بحرین ته رسیږي. هلته د امریکا سپینې ماڼۍ ویل دي د سعودي عرب د سرتیرو دې هیواد ته تګ ته د برید په سترګه نه ګوري، خو پر بحرینی حکومت یې ټینګار هم کړی دی چې له زغمه د کار واخلي. په بحرین کې د امریکا د بحري ځواکونو یو لویه ډله ده، نو ځکه دا هیواد د امریکا لپاره ځانګړی ارزښت لري. د دې ترڅنګ بحرین کې شیعهګان په اکثریت کې دي او سنیان په اقلیت کې دي، خو سنیانو کورنۍ له مودې راهیسې دلته د پادشاهۍ یا د واک په څوکۍ باندې ناسته ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د لیبیا د مخالفو ډلو له یو لوړ پوړي مشر سره خبرې کړې دي. له دې سره د مشال رادیو خبرونه پای ته رسیدل.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. په روانه خبرونه کې مساسو لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. نن په صوبه بلوچستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو، تاجرانو او وکیلانو لخوا د روانو بد امنیو او سړي تښتونې پر ضد احتجاج روان دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د سند صوبې له گورنر او د داخله چارو له وفاقي وزیر سره لیدلي او د ام کیو او پیپلز پارټي ترمنځ د اختلافاتو د لرې کولو په حق له خبرې کړې. په کراچي کې یو کارپو د ام کیو د سیاست په اړه وایي
ام کیم په کراچي باندې د خپل هول لپاره د حکومت باندې په دباو اچولو لپاره کله غنی وی کله شکایتونه وی او کله برته خلاصي.
او په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د روانو نه امنیو لکبل د ډرایورانو کار هم اغیزمن شوی. د پېښور یو ډرایور څه داسې نظر لري؟
پېښور کې لندن ګرځو او څه خاص فن مزه بالکل نه ده پاتې. هلته زموږ کار روزګار شته نه ده، بده ورځې ته مجبور نه بس دې ته لګیم.
او د خبرونه په پای کې د ځوانانو لپاره ځانګړي خبرونه د پیغلو او ځوانانو ژغ اوریدل هم مه هیروي. زموږ ژغ له مشال ریډیو څخه اوري. ګران اوریدونکو، راځو خپل لومړی راپور ته. نن په ټول بلوچستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو، تاجرانو او وکیلانو لخوا د دوی د پیلسوي احتجاج په لړ کې لاریونونه او احتجاجي غونډې کیږي. د دې لاریونونو او احتجاجي غونډو مخه په دې صوبه کې د روانو نا امنیو او سړي تښتونې مخه درول ده. نور حال کوټ څخه د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر په خپل دې راپور کې راکوي.
د پیسو لپاره د سړي تښتونې پیښې، هدف یې وژنې، په لویو لارو شوکې، د مسخ شوه د مړیو د مندنې او نورو نا امنیو په ضد په ټول بلوچستان کې نن لاریونونه او جلسې روان دي. دا احتجاج چې د پښتون اولس قومي جرګې په بلنه د ټولو سیاسي ګوندونو په ملتیا سره کیږي، هم نن یې دوم احتجاج دی. مخکې تر دې یې په 12 مارچ په ټوله صوبه کې دروازه تړونکي کاربندیس کړی و. د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا دغه احتجاج ورسته له هغه پیل شو چې له ډېرې مودې راهیسې په ټولو صوبه کې د یادو سویو نا امنیو سره سره ډېری نورې د نا امنۍ پیښې روانې وې. د نننی احتجاج په ترڅ کې به په ټولو ښارونو کې لاریونونه او غونډې کیږي. تر ټولو لوی لاریون او احتجاجي غونډه به د کوټې په باچا خان څلور لار کې د ماپښین په 2 بجې ترسره کیږي. تیر ماښام د همدې نننی احتجاج په لړ کې په ام پی اسټل کې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډه غونډه شوه او په خبرې شوی خبر پاڼه کې ویل شوی د احتجاج په لړ کې بشپړه تیاری نیولې او هم یې له اوسیدونکو څخه په دې لاریونو کې د ګډون خواست کړی. په دې صوبه کې که څه هم د نا امنۍ ډېرې پیښې کیږي، خو د دې تر ټولو لویه نا امنۍ د پیسو لپاره د سړي تښتونې پیښې دي. د ځینې سرکاري چارواکو په وینا سره لدې چې د سړي تښتونو پیښې په دې صوبه کې د تښتونکو کاروبار جوړ شوی، خو له دې سره د پولیسو د تحقیقاتي ډلې یو مشر د نوم نشوولو په شرط د دې صوبې په پښتنو سیمو کې په ځینو داسې پیښو کې د طالبانو لاس کړي چې د ده په وینا همدا پیسې بیا د پولي هغه غاړې ته د ترهګرۍ په پیښو کې استعمالېږي. خو د پولیسو یا امنیتي ځواکونو د لوړپوړو چارواکو لخوا په ښکاره د دې تصدیق سوی نه دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
زموږ شغله مشال رادیو اوري او لکټ څخه اوس زو د کراچي پر لور. تیر شپه په بلاول هاوس کراچي کې ولسمشر آصف علي زرداري د سند صوبې له گورنر اشرت علي باد او د داخله چارو له وفاقي وزیر رحمان ملک سره کتلي او د پیپلز ګوند او ام کیو ام ترمنز د رامنځته شوي اختلافات په اړه خبرې اترې ورسره کړې دي.
دا چې د دواړو اتحادي ګوندونو ترمنځ اختلافات پڅ ولی او کله رامنځته سی و په دې اړه له کراچي څخه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی دا ریپورت اورو.
د غونډې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې د داخله چارو مرکزی وزیر رحمان ملک وویل چې د ایم کیو ایم او پیپلز پارټۍ ترمنځ اتحاد به جاری ساتلی شي او په دې توګه به موجوده حکومت خپله عیني موده 15 کاله پوره کوي. رحمان ملک وایي پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم مخکې هم اتحادیان وو، اتحادیان دي او اتحادیان به وي. کراچۍ کې د امن راوستو په لړ کې به په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد کار وی کولی شي که هغه د هر ګوند یا ډلې سره تعلق لري. د رحمان ملک په خبره نن به ایم کیو ایم یو جرګګۍ د صدر آصف علي زرداری سره هم لیدل کتل کوي. د پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم ترمنځ د وروستي اختلافات د سند صوبې د داخله چارو وزیر ذوالفقار مرزا د هغه بیان څخه وروسته شروع شوی وو چې ویل یې د پیپلز امن کمیټۍ په نوم ډله د پیپلز پارټۍ برخه ده. ایم کیو ایم دغه ډله ترهګر بلي او په همدې وجه ایم کیو ایم د قومي اسمبلۍ، سینټ او سند اسمبلۍ د غونډو څخه پریکون اعلان کړی. تیرو دریو کلونو راهیسې د ایم کیو ایم او پیپلز ګوند ترمنځ په مرکز او سند صوبه کې اتحاد دی، خو په همدې موده کې د دواړو ګوندونو ترمنځ څو ځل اختلافات راغلي او هر ځل خبره دې ته رسېدلې چې ایم کیو ایم د حکومت څخه د بلیدو دړکې ورکړې دي او بیا د داخله چارو وزیر رحمان ملک د 9-0 یا د لندن د دورې وروسته دغه اختلافات بیرته هوار شوي دي. دا چې د ایم کیو ایم د بار بار خفه کېدو او پخلا کېدو لامل څه دی، په دې اړه مې کراچۍ کې د څېړونکي احمد ولی مجیب څخه وپوښتل. نوموړي ویل چې
ایم کیو ایم په کراچۍ باندې د خپل هولډ لپاره د حکومت باندې په دباو اچولو لپاره د ډېر وخت نه مختلف اقدامات کوي، کله گنی وی کله شکایتونه وی او کله بیرته پخلا شي. ایم کیو ایم ځان ته اگرچه متحده قومي موومنټ وایي، لیکن ایم کیو ایم د خاص خلکو یو پارټۍ ده او ایم کیو ایم په یو خاص حالاتو کې وجود او هغه خاص حالات دو اوسه پوری برقرار ساتلی دي. د اپریشن ګروپ په تور باندې دو همیشه کار کوي او غټه مسله په کراچۍ باندې د اقتدار او په کراچۍ باندې د خپل خپل واګو مضبوطولو لپاره هغه دا کارونه استعمالوي.
څېړونکی او لیکوال زکریا صدیقی وایي چې د ایم کیو ایم لخوا حکومت د فشار قبلولو وروسته اوس کراچۍ د هیڅ یو سیاسي ګوند لپاره هغه سیاسي مرکز نه دی پاتې کوم چې د دې حکومت نه مخکې وو.
هر سیاسي جماعت کے لیے کراچی لوگو ایریا بن گیا ہے.
دی وایي د هر سیاسي ګوند لپاره کراچۍ یو داسې ښار ګرځېدلې دی چې هلته هغوی ته د سیاست کولو لپاره ټولې لارې بندې کړې شوې دي. د موجوده حکومت نه مخکې په خپله د پیپلز پارټۍ مشران د هدفي وجنو ښکار شوي دي او پیپلز پارټۍ د هغې د وجنې تور په ایم کیو ایم لګولی دی. د پیپلز پارټۍ مشران دا هر څه پیژني، خو اوس پیپلز پارټۍ مجبوره ده او هیڅ بله چاره نه لري چې دوی د ځان څخه بیل کړي. بل طرف ته د تیرو څو ورځو راهیسې کراچۍ ښار کې دا خوډب پیښې دوام لري چې پکې د پیپلز امن کمیټۍ، ایم کیو ایم او عوامي نېشنل ګوند د غړو سربیره ګڼ شمېر ولسي خلک هم په نښه شوي دي او لا هم دا سلسله دوام لري. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
مشال ریڈیو ستاسو د زړونو غږ.
زموږ غږ له مشال ریڈیو څخه اوري. اوس له کراچی څخه ځو د خیبر پښتونخوا پر لور. د توری بنگش ستر کونسل او د علما او مشایخ نړیوال شورا په ماموخړ هنګو کې د شیګانو د وژنې غندنه کړې او له حکومت څخه د دا ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور حال له پېښور څخه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په خپل دې راپور کې راکوي.
په دې لړ کې د توری بنگش سپریم کونسل صدر ګلاب حسین توری مشال ریډیو ته وویل
کې د څو د حجګردي څو کسان دي اوس ایجنسی کې خو اتفاق رالو اوس هغوی اخته دي سټل ایریا کې کوششونه کې دا درېیمه واقعه ده چې سټل ایریا کې وشوله. نو دا په غار صدیق حکومت دې مخنیوی وکړي، کنه دا اور به ایجنسی نه راشي، سټل ایریا کې به ولګېږي او بنگش ولکه کې به ولګېږي. نو دې وجه نه حکومت ته پکار دی او پولیس ته پکار دی، هوم سیکرټری ته پکار دی، سیکرټری مهرباني کې ایمو هوتی صاحب ته پکار دی، چیف منسٹر ته سمروي دي شي لاس نیونه وکړي، پکار دی ته حکومت هغه وخی.
د عالمانو او د مشایخو نړیوال کونسل چیرمین مولانا محمد شعیب په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل
مونږ دا چې کونسلم جوړ کړم د دې هر پرمدا جوړ کړی چې د امن راستو لپاره او چې کوم نفرت ته دا نفرت د ختمولو لپاره مونږ شروع کړی دی او الحمدلله هغه کافی اثرات چې کوم د اداراله چې کوم ځکه کوم مقام کې د اهل تشن نفرت د زموږ اهل سنت دغه هغه نفرت مونږ یو ځای کې نه ولو کانفرنسونه په سیرت باندې وشو، ملکی سطح مو شو، په خیبر پښتونخوا کې مونږ دا وکړو. اوس چې کوم د پړچنار کوم د امن معاهده چې کوم شوا خو په دوانو طرفه فریق خوشحالی څنګه دا وکړه او بیا پورا استقبال وشو نو په ايګي چې کوم دی اوس هغه شر پسند عناصر دا ماتول غواړي دا ختمول غواړي لیکن زمونږ اهل سنت او اهل تشیع دا دوستانو ټول زما دا پیلې چې دغه وعده به ان شاء الله هیڅ کله نه ختميږي او تاسو هغه کوم شر پسند عناصر دي چې هغه دا وعده ختمول د کوم موږ به د خلاف مکمل جهاد کوو ان شاء الله حکومت پای کې چې کوم دی مکمل موږ سره تعاون کوي پای کې
په خبری کانفرنس کې یو څو نور ګډونوالو هم د مشال ریډیو سره خبري اترې کړې دي دوی وایي
زمانو سید جواد حدید سابق سینیٹر یم کوم ایجنسی سره د ما تعلق توري قبایل سره دوی تعلق او د پرچنار نه چې کوم دی ګاډه راتلو په پېښور ته د ګاډي کې ودی کې زنانام ودی کې مردانام زنانام په کې شاید شولې دي ټول شي ګانو د امن ماهدی تبا کول دو پاره او دا یو ځل بیا دغه ځای کې فسادات کول دو پاره دا کاروایی کړي شوی دی حکومت مو مطالبه ده چې دا کسان چې وسکه کوم ایجنسی کې هغه شی سنی مانس کې امن ماهدا وشول ماحول ډېر خه ماحول جوړ شوی دی هغه ځای کې د کاروایی نشي کېده او سیټل ایریا ته راغلو دا کاروایی کوي دا دریمه کاروایی ده چې دا دهشتګردو په سیټل ایریا کې کړي ده مو ته پکار دی دا چې پر چې نه نه واخله په شاور پورې دا ټول لیاري محفوظي جوړ شي او دې سلسله کې حکومت خپل ذمہ داری پکار دی پراخ
زوادی مولوی سید الله نوم دی با جوړ جلسه وا د دې جمهور پوره مزامت کو مو مخکې کوم جلسه ته تلو پاته جرګه وا د دې کې ګورنمنت لم پکار دی چې دا خلاص سازگار کی خپل سای خپل کوشش وکړي او قبایل لم پکار دی خصوصا علما او د دوه ترپیان چې د خلکو منځ کې زکه چې علما غټ کردار ادا کولای شي چې جلسو کې مې راول ته مو مې اخو عمل کې دلته مو مې
غلام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي زموږ غله مشال ریډوس اوري اوس زو د نړۍ پر لور چې په نړۍ کې تر روان دي په لومړي سر کې زو جاپان ته په جاپان کې راغلي زلزلې په زرګونو خلک متاثر کړي دي د مرستندوی ادارو کارکونکو وایي دوی هڅه کوي چې د تباسو ودانیو د ملبیس خلک راوباسي د جاپان د تازه حال په اړه د مشال د خبر مرکزی څنګه یو ریپورټر اورو چې فرخنده وزیر وړاندې کوي
په جاپان کې 8.9 درجه زلزله او سونامي په زرګونو خلک د سختو حالاتو سره مخامخ کړي دي دا وخت په ملیونونو متاثرین په سخت یخنۍ کې په شپه کولو مجبور دي د جاپان په شمال مشرقي سیمه کې د تیر جمعې د زلزلې وروسته یو نیم سل جټکې تر دې د مراغلي او دغه لړۍ لا روانه ده چې خلک یې د ذهني پریشانو او یره سره هم وړاندې کړي دي بلخوا د امدادي ادارو کارکنان هڅه کوي د زنجیرونو او کرینونو له امله د ملبینا مړي راوباسي او کوشش کوي په تباشو ودانو کې نخطو خلکو ته ځان ورسوي چارواکي وایي تر اوسه یې د 2800 زیات مړي موندلي او دغه شمیره په زیاتېدو ده خو امدادي ادارې وایي په زرګونو خلک لا درک دي چې یوازې د یو خارګوټي سره 13000 کسان ورک دي د جاپان حکومت وایي دوی خپل پوره کوشش کوي څنګه دغه ټولو مسلو ته ځان ورسوي په ټوکیو کې د بانک آف جاپان چې د جاپان سرکاري بانک ته گورنر ماساکی شیراکا وایي دوی د خلکو د پیسو د ضرورتونو پوره کولو لپاره کار پیل کړی دی
د ټولو ناول دا مهمه ده چې د متاثره خلکو د نغدو پیسو ضرورت پوره کړو د جاپان بانک او نور نجی بانکونه دا کوشش کوي چې نغدې پیسې خلکو ته ورکړي او موږ دا کوشش کوو چې هر چا ته ورسو
د جاپان وزیر اعظم ناو توکان وای د اټمی بجلیګر حالت خطرناک هده پورې تلی شي او د دوی انجینران هڅه کوي د تابکاری د خوریدو عمل ودروي خاغلی کان زیاتوي دا چې خلکو ته په اټمی بجلیګر کې د چاودنو نه زیان ونه رسي دوی پر دې بوختي خلک ته دغه ځاینا محفوظ برخو ته منتقل کړي او زیاتوي د جاپان حکومت خپل پوره وسایل کاروي چې خلکو ته خوراک او امدادي شیان په د سیتو گا ورسی خاغلی کان وای
د زلزلې او سونامي په دې وخت کې زه دا یقین لرم چې د جاپان اولس به په ګډه د حالاتو مقابله وکړي او د دې لپاره به یو موټی شي
بلخوا جاپان دا وخت سخت اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دی او بهر ملکی سوداګران او سرمایه‌کاران په دې یره کې دي چې د دوی کاروبار ته د جاپان سونامي سخت نقصانونه ورسول او غواړي دغلته خپل کاروبارونه وتړي چې پکې ټویوټا او هونډا کمپنۍ هم شامل دي. بلخوا د جاپان د اټمي انرژي چارواکي وایي هڅه کوي د چاودنو وروستو اټمي بټۍ سړې کړي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
زموږ غلا مشال ریډیو اوري. ګران اوریدونکو، د راپورونو لمخې په بحرین کې د مظاهره چانو پر ضد د حکومت د مرستې لپاره سعودي عرب دغه هیواد خپل پوځونه لیږلي دي. د سعودي عرب چارواکي وایي د دوی مخه په بحرین کې حکومتي ودانۍ خوندي کول دي. بلخوا امریکا یو وار بیا په بحرین او لیبیا کې پر مظاهره چانو د اخوډب په سخت ټکو کې غندنه کړې. همداراز د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي چې د لیبیا ولسمشر معمر قذافي دي ژر تر ژره خپل څوکۍ پرېږدي. د دې هر څه په اړه نور حال له واشنگتن څخه د مشال ریډیو همکار هارون باچا په خپل ډیر راپور کرا کوي.
په بحرین کې د شیعه مسلمانانو لخوا د خپلو سنی حکمرانانو پر ضد احتجاجونو لړۍ دوام لري چې د رپورټونو تر مخه پرون د پیر په ورځ د سعودي عربستان پوځي ځواکونه دغه هیواد ته داخل شوي تر څو د مظاهرو په لمن وړلو کې د بحرین د حکومت لاس امداد وکړي. د سعودي عرب حکومتي چارواکو رسنیو ته ویلي دغه اقدام وروسته له هغې پورته کړل شوی کله چې د بحرین سلطنت د خلیجي هیوادونو د همکاریو له شورا څخه د خپلو مقاماتو د دفاع په غرض رسمن د دغو مرستو غوښتنه وکړه. بلې خوا ته د متحده عرب اماراتو حکومت هم تیر ورځو ویل چې د بحرین د حکومت لخوا د پوځي کومک غوښتنې ته به زر ځواب وایي. رایټرز خبر ایجنسی بیا د بحرین د شیعه مظاهره چانو د غبرګون په اړه لیکي چې دوی دغه عملیه په خپل خاوره د ولکې سره تشبیه کوي چې وایي هیڅ کله به له خپلو جایزو مطالبو څخه لاس په سر نشي. بلوري ته بیا د امریکا حکومت هم په بحرین کې روانو د تاوتریخوالي په پیښو اندېښنه ښودلې. د سپینې ماڼۍ ویان جیک کیر نه په واشنگتن کې د یوې خبري غونډې پر مهال د یاد هیواد له حکمرانانو وغوښتل چې د زور زیاتی د کارولو څخه دې ډډه وکړي. موږ په بار بار د بحرین له حکومت او د غراز له نورو هیوادونو په کلکه غوښتي چې خپل معاملات د پسړه سینه کنټرول کړي او سوله ییز مظاهره چاندې چې د خپل خفګان د برسېره کولو قانوني حق لري باید له فزیکي تیریو سره مخ نه کړي. اغلی کیرنه هم د غراز د سیمې په هوادونو زور راوړو چې د خپل کښالو د هواري لپاره د ډایالوګ او خبرو اترو لار اختیار کړي. موږ سعودي عرب ته د خلیجی همکارایو د کونسل نورو غړو هوادو ته په شمول د بحرین د حکومت دا وایو چې له زور زیاتی کاروانه خلی. موږ په دې خبره یقین ساتو چې په سیمه کې که بحرین دی او که نور کم هیوادونه سیاسي ډایلاګ پیلول د بیا رامې د مسلې یوازینی غوره حل لار ده. د سپینې ماڼۍ ویان د لیبیا په شخړه هم خبرې وکړې چې وی ویل د امریکا حکومت د ملګرو ملتونو په همکارۍ لګیا دی د دغه هیواد په فضا کې په پروازونو د بندیز لګولو سربیره په نورو یو شمېر نظامي او غیر نظامي امکاناتو غور کوي. موږ د لیبیا په خلکو د قذافي رژیم د زور زیاتی په غندنې کولو سره د نړۍ د هیوادونو لخوا دغسې کولو او په تیره بیا د عرب لیگ وروستیو عملیاتو ډیر ډاډمن کړي یو. موږ په دا باور یو چې موږ څه هم کولو غواړو هغه باید د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د سیمې د خلکو د هیلو څرګندوی وګرځي او همدغه لامل دی چې د دې مسلې د هواري په لړ کې موږ د عرب لیگ کردار ډیر د ارزښت وړ بولو. په داسې حال کې چې د مصر په سرخار قاهره کې د تیر خالی په ورځ د لیبیا په مسله را بدلې شوې د عرب لیگ په غونډه کې د قذافي د حکومت پر ضد د سختو بندیزونو د لګولو پریکړه وشوه. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم تیر ورځ دغه پرمختګ ته اشاره کولو د دغه هیواد پارلیمان ته په خپل وینا کې کرنل قذافي څخه په سمدستي توګه د اقتدار د پریښودو غوښتنه وکړه او ویل د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د نورو غړو هیوادو په شمول برتانیا هم ډیره لیواله ده چې د عرب لیگ د سپارښتنو سره سم د یو قرارداد مخې ته پر وړلو د راتلونکي لپاره تګلاره وټاکل شي چې د الوتنو د ممنوع زون رامنځته کول به پکې شامل وي. زما په فکر په داسې یو قرارداد کې د اجیل سرتیرو د هغو د حکومتونو سربیره د هغه چا پر ضد چې غواړي دغه بندیزونه مات کړي او د قذافي سره مرستې وکړي باید سخت تدبیرونه په پام کې ونیول شي. په عین حال کې بیا د لیبیا د هوایي ځواکونو لخوا د پیر په ورځ هم په حکومت مخالفه وسلوالو د بمباریو خبرونه خپاره شول. په داسې کې شنونکي وایي تر هغې چې نړیواله ټولنه د قذافي حکومت پر ضد کوټلي اقدام پورته کولو ته ځان جوړ کړي ممکن د نوموړي ځواکونه له حکومت څخه ګیر کړل شوي سیمې بیرته تر خپل کنټرول لاندې پر راوستلو بریالي شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
ک پختو وای مشال ریڈیو وار
زما ژغلا مشال ریڈیو س اوریا وسو د افغانستان پر لور د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی ویاند وحید عمر پرون هڅه وکړه چې د ولسمشر کرزی د هغو سرګندونو وضاحت وکړي چې د رواني اونۍ په پیل کې په کونړ کې کړی وي. د امریکای مطبوعاتو د راپور لمخې د دغه هیواد چارواکي په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو د عملیاتو د درولو په حق له ولسمشر کرزی سرګندونو خوابدي کړي و. نور حال زموږ همکار اسمت سروان په خپل دې راپور کې اوروي.
د ولسمشر کرزی ویاند وحید عمر په افغانستان کې د ناټو د پوځي عملیاتو د درولو په باب د ولسمشر کرزی څرګندونې توضیح کړې. وحید عمر پرون په یو خبري غونډه کې وویل په اصل کې د افغانستان ولسمشر د هغو پوځي عملیاتو د پایته رسیدو غوښتنه کړې چې ملکی افغانان پکې وشل کیږي. شغلی عمر وویل ولسمشر کرزی د داسې حملو د درېدو غوښتنه کړې چې په خوایې هم کړې و او د افغانستان خلک او حکومت هم کوي. د د پوینا دوی له څو کلونو راهیسې د داسې عملیاتو د پای ته رسیدو غوښتنه کوي چې په نتیجه کې ملکی خلک وژل کیږي. د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په کونړ کې ظاهرا په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو د عملیاتو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې و. ولسمشر چې په کونړ کې د ناټو ځواکونو په هوایي بمباریو کې د وژل شویو ملکیانو د کورنیو لغړیو سره د خواخوږۍ د څرګندونو لپاره د ولایت تللی و. د وژل شویو کسانو خپل او د دې ولایت د استادو غونډې ته وویل
په ډېر درنښت او ډېر عزت او په توازو نه په تکبر نه په غرور د امریکایو ناتور دا غوښتنه کوم زموږ په خاور کې دي دا عملیات چې دا جنګ زموږ په خاور کې نه دی. که دا جنګ د ترور په خلاف دی دا جنګ زموږ په خاور کې نه دی.
د راپورونو له مخې ولسمشر حامد کرزی دا څرګندونې د یوه کلن ماشوم له لیدلو وروسته وکړې چې د ناټو ځواکونو په هوایي بمباری کې یوه پښه قطه شوې وه. د ملکیانو مرشوبلې د افغانستان د حکومت او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د جنجال تر ټولو لویه موضوع ده. د نیویارک ټایمز رسپانې د راپور له مخې امریکایي چارواکي د کرزی په دې څرګندونو په قار شوي دي. خو د کرزی ویاند وویل چې د ولسمشر د وینا تمرکز پر هغو عملیاتو و چې په کونړ کې شوي دي. وحید عمر وویل د نظر له اختلافاتو سره سره د کرزی په دې څرګندونو کې کومه شخصي مسأله شامل نه ده. عمر خبریالانو ته وویل دا د شخصي ګټو مسأله نه ده او دی فکر نه کوي چې په دې کې د شخصي ګټې رول ولري.
ګران اوریدونکو او هم اوس په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د کندوز ولایت پرونی ځانمرګي برید د ترهګرو کار بللی او له جمهوری ریاست څخه په خبره سوی اعلامیه کې ویلي د افغانستان د خلکو د دشمنانو دا ډول وحشي ترهګر بریدونه به هیڅکله هم د هیواد د امنیتي ځواکونو او په امنیتي ځواکونو کې د افغان ځوانانو د شمولیت روحیه کمزوري نه کړي، بلکې د خپل خلکو د امنیت د ساتنې او د ترهګرو د ځپلو په لار کې به د دې هیواد ځوانانو هوډ لا پیاوړی کړي. په کابل کې د امریکا سفارت هم په یو خبري پاڼه کې ویلي چې دا برید موږ غندو. بلخوا د ناټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن هم ویلي چې د افغانستان دشمنان د افغانستان له پیاوړي ملي پوځ څخه ویره احساسوي. د دې هر څه په اړه نور حال اسمت سروان راکوي.
د ناټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن په کندوز ولایت کې د ملي اردو د جلب و جذب پر مرکز پرونی ځانوژونکي حمله چې د راپورونو له مخې شاوخوا شپږ دېرش تنه پکې ووژل شول وخندله. راسموسن پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل زه په کندوز کې د افغان ملي اردو د جلب و جذب پر مرکز د نن ورځې حمله په کلکه محکوموم. د همداراز ویلي دې برید د ماشومانو په شمول ډېر افغانان وژلي او ژوبل کړي دي. زه د هغو کسانو له کورنیو سره چې عزیزان یې په دې ناوړه حمله کې وژل شوي خواشیني څرګندوم او د ټولو ټپیانو لپاره د پوره روغتیا هیله کوم. د راسموسن په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي د افغانستان دښمنان له پیاوړي افغان ملي اردو څخه ویره لري، له همدې کبله پر هغو کسانو حمله کوي چې د افغانستان د ساتنې لپاره نمونه ثبتوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم په یو جلا اعلامیه کې دا حمله غندلې او ویلي د افغانستان د خلکو د دشمنانو دا ډول وحشي تروریستي بریدونه به هیڅکله هم د هیواد د امنیتي ځواکونو او په امنیتي ځواکونو کې د افغان ځوانانو د شمولیت روحیه کمزوري نه کړي، بلکې د خپلو خلکو د امنیت د ساتنې او د تروریستانو د ځپلو په لاره کې به د دې هیواد د ځوانانو هوډ لا پیاوړی کړي.
د امریکا په مشه نړیوال ځواکونه هڅه کوي چې د افغانستان لپاره زیات امنیتي ځواکونه وروزي څو د 2014 کال په پای کې له دې هیواده د دوی د وتلو لار اواره شي او افغان ځواکونه د خپل هیواد د ټولو امنیتي چارو پوره مسؤلیت په غاړه واخلي. د ناتو عمومي منشي راسموسن ویلي ناتو په افغانستان کې خپل ماموریت ترجمنه ده او د افغان امنیتي ځواکونو روزنې او پراختیا ته به دوام ورکړي. د همداراست ویلي موږ به د افغانستان پیاوړتیا ته دوام ورکړو چې د تروریزم مقابلې ته ودرېږي.
ګران اوریدونکو، دا وخت په پېښور کې د غرمې یو نیمه بجه سوې ده. پامیر ساحل بلند خبر نه واوروي.
نن په بلوچستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو، سوداګرانو، ترانسپورټرانو او د وکیلانو لخوا لاریونو نه کیږي. په مومند ایجنسۍ کې د امن کمیټې درې غړي وژل شوي دي. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه لړۍ کې اته کسان وژل شوي دي او د افغانستان په ننګرهار کې پر یوه سکول د برید پر مهال د دې ښوونځي سرمعلم وژل شوی دی.
ګران اوریدونکو، پامیر ساحل وو چې لاند خبرونه تاسو ته واورول. اوس زو د پېښور پر لور. په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې د یاد سوي غونډ د مرکزی غړو یو غونډه وسوه. په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د تورغر ضلع لپاره د 300 ځانګړو پولیسو د ورکولو منظوري هم ورکړه. په دې اړه نور حال پېښور څخه د مشال ریډیو خبریال خالد خان په خپل دې راپور کې راکوي.
دا عوامي نېشنل ګوند بیګا یو غونډه شوې چې د هغې مشري هم د پارټۍ مشر اسفندیار خان کړې ده. هغه د ابدې پارټۍ د کابینې غونډه وه. هغې څه فیصلې کړې دي؟ هغه فیصلو کې دا و چې د پیپلز پارټۍ سره به دوی په مرکز او په نورو صوبو کې د حکومتي ملګرتیا کوي. دغه شان د ترخګرۍ په ضد چې د دوی کوم جنګ روان دي، د دوی کوم ستړې روان دي، هغې ته به دوام ورکوي او دغه فیصلې به نن د پارټۍ په مرکزی کونسل کې لکه دی وتاوته وایم چې دا د ټول ملک نه دې پارټۍ غلی راغلي دي. د هغې ته شمېره چې ده تر 500 پورې ده. نو دا غونډه به دی کېږي او د دغه فیصلو منظوري به ورکېږي. بیا بحث به پرې کېږي او د بحث نه پس به د هغې چې کوم منظوري شي. دویمه خبره ده چې د پارټۍ ممبر سازي ممبرشپ مهم به شروع کېږي. درې میاشتې به د پارټۍ نوي ممبران جوړېږي. بیا به د پارټۍ ټول ټاکنې د پارټۍ دننه و بیا انتخابات کېږي، د وارډ لیول نه براوالي تر د صوبایي او بیا د مرکزی لیول پورې.
خالد خان، د خیبر پختونخوا چې کوم وزیر اعلی د حیدر خان هوتی هغوی د کلډاکی یا تورغر چې کومه سیمه ده، د هغې لپاره د سپیشل پولیسو منظوري هم ورکړې ده، څه معلومات لري؟
جی بالکل، دا وزارت او ما چې کلډاکا به مخکې د سیمې ته ویل کړی شو. دا د صوبې نیمه قبایلی سیمه د هزارې ډویژن کې پرته وه. دا اوس دې ته د ضلع حیثیت ورکړی شوی د تورغر په نوم یادیږي. نو دې ته د نور پولیس نه علاوه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی لکه د سپیشل فورس د 300 سپیشل فورس منظوري ورکړی وه. بتاو ته دا وایم چې دا فورس په ملکن ډویژن کې زیاتر په سوات کې د دې منظور راغلی. دوی ته ټریننګ هم زیات ورکړی کېږي، دوی ته سهولیات هم زیات شوي او دا د خیبر پختونخوا هغه سپیشل پولیس ګڼل کېږي کوم چې د ملکن ډویژن نه پیل شوي. او دا به اوس په تورغر کې هم د 300 او پولیس فورس چې په دې باندې ویل کېږي 2 کروڑ روپو کال خرچه به راځي د هغې منظوري ورکړه.
په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان وو چې زموږ د همکار اسرار علم مومن پښتنې ځوابولې. ګران اوریدونکو، وسو د سوات پر لور.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه زباده ورځ راوته نه مويڅ درک منلې
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مزلمو چې په خیم پولې وکړلې.
دغه حالات دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده او خنیجو ده بل نه داسې ورکې شمېر.
پښتنې د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم موږ غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
ګران اوریدونکو اوس سوات په سوات منګور کې د کالا مشرانو یو جرګه کړي چې پکې له حکومت څخه غوښتنه سوي چې د کالام سړک چې د څو میاشتو راهیسې بندې بحال دي کړل سي او د کالام هسپتالونه او تعلیمي ادارې پرانستل سي. د کالام د خلکو د ستونزو او د دغه جرګې د غوښتنو په اړه نور حال له سوات څخه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په خپل ډیر راپور کې راکوي.
د سوات سیلګریزه کالام سیمه چې تیرو سیلابونو سخته اغیزمنه کړې وه او د کالام 60 کیلومتره سړک زی په زی وړې وو. حکومت دغه سړک په ارضي توګه بحال کړی وو. ولې د ژمي د راتلو او واورو ورېدو څخه دغه سړک یو ځل بیا بند شو چې د وجې د تحصیل کالام او بحرین یو شمېر کلو رابطه د نورو سیمو څخه بنده شوې ده. د دغه سیمو خلکو وخت په وخت په دغه اړه احتجاج هم وکړو ولې دغه سړک تر دې دمه بند دی. منګوره کې د کالام یو شمېر مشرانو د بند سړک او د سیمې اولس نورو ستونزو په اړه لویه جرګه وکړه چې پکې د حکومت څخه غوښتنې وکړې شوې چې د کالام سړک دې آزاد کړي او سیمه کې د هسپتالونه او تعلیمي ادارې بیا بحال کړي. دغه جرګې په اړه د کالام سیمې پخوانی قومي اسمبلی غړي ډاکټر پزلو سبحان مشال ریډیو ته وویل
دا 80 کیلومتره لار د بحرین نواله د کالام او د اتروړ ګبراله پورې د لار بند ده او زه په خپل هم چې کله سیلاب راغی دا غن ورسو بدې لارې باندې تللی وم. نو دا بالکل لکه د زنکدن غوندې هغه حالت د سړي چې سړی په دې روډ باندې روان وي اینی ټایم سړی دا خطرې کله هم د ګاډې ورغړي هغه لار اوس نشته عملا ختمه شوه. د واورو ګلیشیرز راغلي دي د پیدل خلکو هم لار نشته او کم چې مریضان دي نو هغه خلک په شا باندې راوړي په لار اکثر هغه وپات شي او د بجلی خصنوم نشان نشته. نو دا خلک مونږ د فار راغون کړي چې د دې خپل سره مونږ د دې مسایل او مشکلاتو په حواله باندې خبر اترو او دا غي د حل کولو د فار پرمختګ او پیشرفت څومره کې دي شي.
د کلام بخوانی ناظم حبیب الله ساقب ویل چې دغه سیمه کې یو لاک نه سیوا خلک بندیوان شوي دي چې د هغو یو شمېر مشکلات دي.
اوس چې کوم محصورین دي هلته نو هغوی د غذایي اجناس انتهایی قلت دی. نن سبا دغه تقریبا یو میاشت شو چې بالکل دې ځای نه څه شی نه دتلی. نو هلته غذایي اشیا انتهایی قلت دی او دې سره سره بل اهم کوم مشکل چې نن سبا را پیښ دی نو هغه ایمرجنسی کم ڈلیوری کیسز چې دی او ایمرجنسی مریض چې دی نو هغه 35 کیلومیټر روډ بند دی. نو هغه ډېر ایمرجنسی نو هغه خلک په کټ کې راوړي نو ډېر زیات مریضان داسې دي او تېر ورځو کې هم مونږ ته پته ولګېد چې مشر هغه ځای نه روان کړو او په لاره کې وفات شو. نو غټ مسله مونږ ته د هیلتھ حوالې سره هم ده چې هلته هسپتال کې اتو میاشتو نه تیر اتو میاشتو نه هسپتال انچارج ایم بی بی ایس ډاکټر نشته. مونږ اعلی حکم ته اعلی میټنګونو کې مونږ ویلې دي خو څه پورې هغه عمل درآمد نه شو.
دغه جرګه کې د کالام د یو سکول هیډ ماسټر عبدالصمد ویل چې دغه سیمه کې اولس د بنیادی اسانتیاګانو نشوالي له وجې د سختو مشکلاتو څخه مخ دي.
زمون کلی وترول جناب زبسو ویما ډیر زیات تکلیف دی ډیر زیات. زمونږ دا کلی چې کوم دی دا پراپر کالام نه هم بیا تقریبا د مخال کیږي چې 12-15 کیلومتر لري دی او د بحرین نواله تر د کلام پورې او بیا والا تر د اترولو پورې کوم دا علاقه 60-70 کیلومتر بل بالکل بند ده. نو ډاکټر او مطلب چې دوایی او مطلب دا چې نور چې کوم ټیکنیشین یا کوم عمله دا خو په لارو مانی چې کړی او لارې بندې دي. نو په کلی کې یو ډسپنسری ده په اترول کې یو ډسپنسری ده په ډسپنسری کې دوایانې نشته په هغه کې چې کوم دی کوم سټاف دی هغه دا بار ځای دی هغه دا شنګلی دی یو دی بل دی هغه راتلی نشي. یو ډسپنسر دی او بیا ټول یو کوسل 5-6 کیلومتر بل چې کوم دی هلته کې هغه دا بی ایچ یو دا پاری کې کوم دی دوایانو داسې ته حل دوایانی پر روډ باندې رسی په لارو باندې رسی هغه خو نشته. نو خلک بالکل داسې تکلیف دي چې کوم پرایویټ میډیکل سٹور دی هغه ځان له خالی دي چې هغه خلک چې کوم د منګور نغی ته سپلای کیږي د بارین نغی ته سپلای کیږي هغه سپلای نه بخپله بند دي.
ملک فردوس چې د موسمیاتو په محکمه کې کار کوي او 13 ورځې د کالام څخه منګور ته ډیر په مشکله راغله دی. هغه د دغه سیمه په اړه وایي
زه پرون دې مټلتان نه راغله ما تقریبا یو نیم میاشت شو چې سړی یو کور نه بل کور ته تلی نشي بالکل کورونو کې میسور دی لکه دونه واورو دی. تقریبا ما ټول دا برف باری می ریکارډ کړی دی 25 فوټ رسیدلی دی لکه روزانه زدا گیج ریډنګ کوم زه پرون راغلی یم. نو دا مټلتان نه تر کالامه پورې سړی تقریبا 3 ghante کې رسی.
د سوات دغه سیمې چې د بحرین نه تر کالامه پورې 60 کیلومتره لارې جوړیږي د 1300 میاشتو راسې د دغې لارې بندې دي او سیمه کې بجلی هم نشته. په دغه اړه د سیمې صوبایي اسمبلی غړي جعفر شاه چې د خیبر پښتونخوا حکومتي غړی هم دی وایي چې د کالام سړک بیا بحالۍ لپاره د کروڑونو روپو بجټ منظور شوی دی خو چې څنګه موسم ښه شي په دغه سړک به د بیا بحالۍ کار شروع کړی شي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
دیو کلاڑی واہ واہ
کوم ٹیم د چا سره لوبېږي
کوم لوبغاړي ډېر پیاوړي دي
کومه شیبه ډېره یادګاره ده
بخت د چا سره یاري کوي
او میدان با سوګړي
د دې هرڅه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري
ګران اوریدونکو مشال ریډیو ساسو لپاره د کرکټ د نړیوال کپ سربیره نور ډیر خبرونه هم لري له پېښور څخه اوس له سواس څخه اوس برته د پېښور پر لور ځو په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې روانونه امنیو کوي خواته حکومتي کارونه اغیزمن کړي دي نو بلې خواته د عام سړي ژوند هم له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي په پېښور کې ډرایوران چې په ډاډه زړه به تر هر ځای پر لیوړل اوس له ویر سره مخامخ دي او له پېښور شار څخه د باندې ډیره په ګران ځي په پېښور کې د ډرایورانو د ستونزو او اندېښنو په اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال خالد خان په خپل ډیر راپور کرا کوي
لکه د نور روزګارونو او کارونو په شان په پېښور ښار کې د ټیکسي ګاډو او ډرایورانو روزګار هم د خراب امنیتي وضع له وجې ډېر اغېزمن شوی دی د تیر سو کالو راسي ځای په ځای د پولیس چیک پوسټونه او خنډونه بمی چاودنې د ګاډو تختول او وخت په وخت د تیلو په نرخ کې زیاتوالی د ټیکسي ګاډو او رکشو روزګار کې د تاوان وجه ګرځولی شي په پېښور صدر کې یو ټیکسي ډرایور د خپل روزګار په
مزدور خو بالکل جدا سے سر خوڑلے لگا یو دماکوشی لس روز بیا زمونگا بالکل مونگ تا پتے چی دا مزدور باندھ دمرا سر پروز چی لس روز بیا زمونگ دا رکھ نہ لے گی پتے سو گر سر کاروبار پس منڈی ترڑے نہ ہوئی نو آگا بیا مونگ پس مونگ سر گرزی نہ نمونگ مزدوری دا چانا بی
دا غشان یو بل ڈریور چی دا تیر لسو کالو پا پی خور کی ٹکسی کوی مشال ریڈیو تا اوائل چی دا خار دا ننا زی پا زی ہندونو اولار بندیس پا وجہ هم دا دوی روزگار اغیز من شوی دی
امتیاز نمارا زی پا چی کرسو ندی پا گینٹا گینٹا دو جو گینٹے پا گورا رسا پاس آدھے گا مزدوری نموزی او تم هم ځای شي اوس خو ډېر حالات خراب دي نو باندې نه وځي په کوم باندې پاره بلاله اوس خو بس سره د ماکو په وجه اوس به چې تاسو نو په وجه باندې حالات ډېر زیات خراب ایرپورټ ته مخې پاره وبتلې شو ستر په بارګر بوله راځي باقي په یو نه پری دي ما روټ باندې را خو نه پری دي صدر تزوان چې زه هم چې پولیسو نه دي تاره شي ځوان اخلي دي ځوان ټیم دې ځای کوي اوس خو زه په دې د حالات مخې خو حالات ډېر خو اوس نو سبا خو حالات دې حکومت کې حالات ډېر زیات خراب
ټیکسي ډرایور اتا ګل وای چې اوس د خار نه بهر چرته نزی زکه چې پېښور نګیر چاپیر حالات هم ندی او ډېر داسې پېښې راغلي دي چې د ډرایورانو نه ګاډي اغېستې شوې دي او کچا مزاحمت کړی دی نو هغوی بیا د خپل جون نه لاس وینځلې دي هغه وایي
اوس خو جمله چې سوالی راشي نو بس د دروغو څخه خبره ورته جوړه کړو خپل ځان ته په دې وجه خلاص کړو چې کم سړی تللی دی نو بیا ډېر په خوشقسمتۍ واپس راغلی دی دې متنو ته یا داسې دلی ته چیزی یا داسې باړی ته چیزی یا داسې خوشه دی پېښور کې داسې علاقې شته چې عمر ته مونږ د دې وجه نه غاړه نږدو چې مونږ اولید او کیږي بار بار اخبارونو کې مرضی د دې وجه نه مونږ به پېښور کې لنډ لنډ ګرځو او سخت خاص فن مزه بالکل نه نه پاتې هلته زمونږ نور کار روزګار شته دی نه د بدې ورځې د مجبورۍ نه بس دې ته لګیو چې نور څه کار روزګار شته دی نه او که اخوا ته ځي نو داسې چل دی چې ګاډۍ بند نه لو کلک سوی نو ما سره دې وژني
دغه شان یو بل ټیکسی ډرایور د خپل روزګار تاوان د پولیس لخوا جرمانی او د تیلو قیمتونو کې وخت په وخت زیاتوالی خای
چا د مانځي یره زما خو جیت بس لږ وخت شو داسې یو کال نیم نو شو به گزاره کېدا سناسب خو او د اوس وخت کې خو د حالات داسې شو چې بیخي بالکل یو خو د حکومت د طرف رور کله ګیس ګران شي کله تیل ګران شي کله ډیزل ګران شي کله سچې دي کله سچې دي سره خو مزدوریان دومره خراب شي دومره زمون حالات خراب کوم سره خو پردي ګاډي دي جزان لیو گٹو آگی لے نشو اور کولے کا آگی لے اور گزان لے نشو گٹھ لے نو مطلب دا دے چې ډیر په مشکلات سره زموږ مخه ده سوال له سره بسل زو چې یو نیم سل ورته وای نو خو موږ سره نزی خامخا ما غو خون باغ زور دغه کې جیره ز پاتیا لاړ شم نو پاتیا و باغ په کوم ځای چلته کې سر ورو په 75 روپے کیلو وینو ته په پاتیا روپے څنګه سر له خېږي خالد
خان مشال ریډیو پیښور
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM
گران اوریدونکو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري او د مشال ریډیو پر انټرنیټ پانه تاسو زموږ ټول خبرونه هم اوریدلای سي هم لیدلای او هم لوستلای سي. تاسو هر وخت کولای سي چې د انټرنیټ لالاري د مشال ریډیو د لومړی پایل خبرونه هم واوري. ګران اوریدونکو مشال ریډیو تاسو لپاره هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري او تاسو لپاره بیلابیل ځانګړي 19 پروګرامونه هم وړاندې کوي. اوس وار رسیدلې د ځوانانو لپاره ځانګړي سوي پروګرام د پیغلو او ځوانانو ژغته. د پیغلو او ځوانانو ژغ ځانګړي 19 پروګرام تاسو لپاره زموږ همکار اسرار علم مومن جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته راوبولم.
پروگرام د پیغلو ځوانانو غږ کې د خپل کوربا اسرار عالم مومن سلامونه ومني. دا وارمو په دې پروگرام کې د نوخار د سیمې یو ځوان انجینیر فاروق اجاز سره د هغه په لاسته راوړنو مرکه کړي. دې پروگرام کې بعد هم وري چې د کوټې یونیورسيټي زده کوونکي د کومستون سره مخامخ دي او دا به هم وري چې په خیبر پښتونخوا کې د سپرلي موسم دراتلو سره د ځوانانو په مصروفیاتو کې څه بدلون راغلی. پروگرام پیل د فاروق اجاز د مرکه څخه کوو. د نمول څخه مو په لومبۍ کې پختلې چې په تعلیمي میدان کې مو څه لا سره وړنی کړی.
اول خو چې ما سبق چې کوم ویل هغه دولسم اسلامي کالج نه ویل اسلامي کالج مشاور نه نو دلته چې کوم دی یو میت څخه د حساب څخه یو مقابله وه کوم چې په انټرنیشنل لیول باندې وي او هغه پوره پاکستان کې چې ما سیکنډ پوزیشن اغستو دویم پوزیشن اغستو په دې کې داسې چې انټرنیشنل کینګرو میتھمیټکس کانټیسټ ته وي کمپټیشن دې وي دا چې کوم دی په پوره پاکستان لیول باندې کیږي نو هغه کې چې کوم دی مختلف د میت څخه سوال نه الکولی او هغه چې کوم دی کې ما پوره پاکستان کې زموږ پوزیشن اغستو او په دې باندې چې ما ته هغه ټیم گورنر سره ملاقات هم کړو هغه ته دغه عمر کړ انعام هم راکړ یو دې نه پوه چې کوم دی ما په نست کې داخلو شو کوم چې پاکستان هغه ټول نه خاينو سي ته نن سبا په انجینرینګ کې او البته نه چې کوم دی ما خپل تعلیم پوره کو 3.5 جی پی اس سره چې کوم اوټ اف پاس 40 چې کوم لکه ډېر ښه ګڼلی شي او په دغه کې چې کوم دی ما خپل اخري کال کې کوم پروجیکټ کړو نو هغه ای باندې ای سره ما ایسا غستی وو په یو کمپټیشن کې یو مقابله کې دغه لاهور کې شي وو او په هغه کې چې کوم دی او موږ چې دغه دویم پوزیشن اغسته وو او چې په کې کوم موږ سره مقابله کې کوم پروجیکټونه کوم چې دغه وي هغه غټه کمپنۍ نه وي نو دا هم چې موږ ته پاره یو ډېر غټ دغه اچیومنت او ځکه چې موږ سټوډنټ یو سټوډنټانو په مقابله کې موږ دویم پوزیشن پای کې راغلو خو غټه خبره دا و پدې کې چې زمونږ کوم چې زو تر څو مرګریو نو موږ پکې واحد ګروپ د سټوډنټانو و نو چې کوم دی ټول لکه غټي کمپنۍ وي او اغي سره موږ مقابله کوله
او دا
ځکه چې یو غټه
پټه او دا څه قسم مقابله و پدې کې چې
پدې کې چې کوم دی کوم انجینرینګ چې کوم تاسو اخر کې څه جوړ کړي په پروجیکټ جوړ کړي نو هغه سره موږ یې ساتستي خپل کوم چې موږ ټول په سلو کال کې سبق ویلې هغه موږ په استعمال کړو او یو دغه مو جوړ کړو پروجیکټ جوړ کړو چې هغه موږ به مقابله تاسو ولې
د فاروق اجاز څخه مو چې کلو پختل چې تاسو پروجیکټ په څه اړه دی نو نو موړي ویل
اغه دا هیلث سایت ریلیټډ پروجیکټ لکه انجینیرینګ پروجیکټ خو دا هیلث ریلیټډ پروجیکټ او پای کې کوم دی موږ یو انسان هغه مختلف پورا دغه چې کوم دی دا 24 غنټې لکه موږ هغه مونټر کول شو هغه موږ ترې اکټ مردا معلومول شي هغه کس هغه ټیم څه کوي او هغه حساب سره چې کوم دی موږ دغه بیماریانو او مختلف دغه پته لګول شو نه نه دا پریکټیکل پروجیکټ دا موږ امپلیمنٹ کړم وو او دا موږ جوړ کړو او د په بیسس باندې چې موږ دا کمپټیشن کې سیکنډ رنر پوزیشن اخستو د دې علاوه چې کوم دی موږ دا چې کوم پروجیکټ په دې باندې یو ریسرچ پیپر هم لیکلو چې زموږ پورا انجینیرینګ چې کوم کسانو موږ سره په دوه کې صرف زموږ ګروپ چې ما او ما مرګرو یو ریسرچ پیپر لیکلو چې هغه هم یو غټ اچیومنت اوسه چې صرف وایي موږ د ګروپ او هغه بیا چې کوم دی موږ اکسپټ شوی مو او د کراچی ته تللو ما دا وی پرزنټ کول د پر او هغه هم لکه یو غټ اچیومنت موږ ته
فاروق اجاز یو ځوان انجینیر دی نو موږ یو لومبې زده کړې کوم ځای کړې دي په دې اړه غواړم
ما چې کوم دې خپل لسمه پورې کوم تعلیم دې حاصل کړو د دغه نه فضايا انټر کالج پېښور نه، نو په لسم کې زما چې دې دوه سوه او پنځه ویشت نمبر مې په ادمین سوه کې، او زما خپل کالج کې چې کوم دریم پوزیشن په لسم کې، او دینه پات چې کوم دې زما اسلامي کالج چې کوم داخله وشو پای کې ما 885 نمبر مې په 1100 کې، او دین پس جنرس کې ایڈمیشن واغسته، نو الته چې کوم د مونتاج بیا ډیر خراب غلی، او زه خپل لکه ټول انجینرینګ دغه کې په ټاپ 15 کسانو کې ومه.
فرخ اجاز په اخر کې د پیغلو او ځوانانو لپاره یو پیغام هم لري او وای
زما پیغام بدل وی چې سبق وای او چې کوم ته بیکار سبق نه لګا کارامت سبق ته سو بیا ځانتم په ګټل شي او خپل ملک لپاره خپل قوم لپاره هم څه کول شي.
اوردونکو وزو کوټا یونیورسيټي ده، دا یونیورسيټي د بلوچستان تر ټولو لوی سرکاري یونیورسيټي ده، د په سریاب روډ واقع ده، په 1900 کال کې په 1800 اکړه ځمکه جوړه شوې. د یونیورسيټي کې د ساينس، سوشل ساينس او منیجمنت ساينسز شاوخوا 8 څانګې یا ډیپارټمنټس دي. د یونیورسيټي کې تر 5000 زیات پیغلي او ځوانان زده کړې کوي. دا زده کوونکي د کوم لوی ستوندو سره مخامخ دي، په دې اړه مو دغه پونتون یو څو ځوانانو سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه واورو.
زمانوم یا بیا ته یو څه پونتون انډیا ډیپارټمنټ سره تاسو ته په دا کې څه خاص مسله ده چې مطلب ای ټی سی د فاندینګ سره مخې تاوي ای ټی سی فاندینګ د تکاوي مطلب ای ټی سی په فند باندې راځي د څه لیدا هو سره فاندینګ سي ای ټی سی نیم پنځه مقام کو نو دا غل وځي دا نو سي دا پاتنه څه مطلب خپل ټیچر څخه خپل تمخه ای سکم بیا ورکی دا غل علاوه دا چې مسله څه مطلب د پرسونلز بخې لري اصل څه بیا د کم کم دی نو دا سټوډنټ استوګم زینسته نو سټوډنټ بیا اکثره دلته دا علاقې خلک بیا مطلب دا چې غریب طبقه خلک بیا راځي نو او سید اصل څه بیا هغه نشي ډیر کوي ال تشبیه دوی پیسې نشي د کوي فیملی دی نو سې دوم سپورټ کوي نو په کار هیڅ نو څه اسنان نه ویجو سي مانم تایر نصر کوټه پونتون شوبا سیاست نو د کوټه پونتون مطلب دا دا چې د کیل په اړه ایله باندې چینا د ګراوند سره بل وسایل سره بل وسایل سره زموږ سیاسي ډیپارټمنټ کې دا شای ساو درته نه پکچر زموږ ته ایم کل ټیچر او چیرمن دی هغه نه راشي سټرکچر بلډینګ وغیرہ نه لې عمارت خواره د زموږ کوټه پونتون ډیر مشکلات سره ښکار ده.
یار محمد یار چې په کوټه یونیورسيټي کې د ایم بی ای څانګې طالب علم دی، وایي چې د هغوی په یونیورسيټي کې د پی ایچ ډی ډیگری لرونکي استادان ډیر کم دي، چې لوجه یې د هغوی په زده کړو بد اغیز کیږي.
بهتر ګور دغه څه د کم مسله چې دا غدا د مطلب د ټیچر کمی ده، تر څو تقریبا اته د ډیپارټمنټ دی پاته د ډیپارټمنټ کې تقریبا نور کا په هر ډیپارټمنټ کې څه ګورو ګورو مطلب کم زیات څه زیات د ډیپارټمنټ کې په کښه ډیپارټمنټ سره ملاوي او پی ایچ ډی سره ملاوي دي. نو دا تاسو معلومه ده چې مطلب ازمور ته تعلیم کم سي بنیاد یا لیول دی، مطلب دا تر ګور دو غته سره باندې تعلیم کې یو یونیورسيټي کې نو په یونیورسيټي کې پی ایچ ډی د تنا سره څه څه مستر نه نو دا اوس کم طالب علم ته یا هو سره تعلیم پدای چې دغه باندې څه دي تور کولای کی موږ کم خلک سره غوښتل کاله نه نو هغه خارکان دي مطلب کم ټیچر لګیدل نو ټیچر اور دا طالب علم په ایج کې په عمر کې دونی خاص فرق نه نو کار یې تل تاسو ټیچران دا چې استادان دا چې استادان دا چې هغه پی سي د بار نه پی سي کړی کله اوس دې نه باري کله ملک نه باري نو از مر نصیب هم خلاصي اور بل دا دې مطلب په تعلیم کې هم نو نی په کلتان راځي نی نی ډیپارټمنټونو راځي نی نی څنګه راځي نو کار یې موږ فرای مستی کوم نورم دا چې څنګه خلاصي چې هغه د نړۍ سره موږ خپل تعلیم څنګه تاریخ او نړۍ چې کوم نی ډیپارټمنټونو یا نی څنګه خلاصي وي هغه باندې نو څنګه خلاصي او موږ دا سټډنټان څنګه روان دي هغه نه استفاده واخی.
زمانم عبدالمنان دی د کوټه پونتن ز پاکستان سټډی نه فارغ یم ګولډ میډلیست یم دلته چې کوم دا پښتون بلوڅ صوبا د دین د ټولو نه په دې صوبا کې د ټولو نه غټ یونیورسيټي کوټه پونتن دی په دې کې دا زیات مسایل دي چې موږ پی ایچ ډی ټیچر نه لرو کوم سټډنټ چې فارغ شي دا هو د پاره ډیر غټ مسلې هغه پر سکالرشپ باندې بهر ته نه ځي یو همر دا غټه مسله ده چې موږ انټرنیشنل لیول سکالرشپ نه لرو او کوم الکوان چې فارغ شي که ګولډ میډلیست هم دی د دې د ډیر هوټ مسلو سره مخامخ دي تجارت نه ملاوي شي او یونیورسٹی روزانہ د ارتالو د دی وجوهات سره بند ی کم څه پولیټیکل کم کازه سی دی.
عبدالمنان چې د کوټې په هونتون یو زده کوونکې دی د خپل نور ستونزو په اړه څه داسې وایي
چې دا غریب پسمنده صبح د ایچ سی د دې سره کم مخته دی پندنګ ورکاوي هغه پندنګ یې نیمه کې نو ځکه چې دا کم سکالرشپ راځي د بهر هغه تقریبا یو الک باندې 60 لاکھ روپی د څلور کم کال ډوریشن چې دی پر دې باندې لګیږي نو ځکه هغه چې د یونیورسٹی بالکل دامه سي دی راولي نه څه برداشت وایي نو زیات سټوډنټان چې دی قسم دی ګولډ میډلستان یې شش قابل سټوډنټان نو دی بار ته نشي تللی ځکه چې د غربت وجوهات څه دی فصل څنګه اوس باندې نشي تللی او د سکالرشپ یې نشته نو ورکی دا زیات مسایل د سټوډنټ سره سره.
عبدالمنان وایي که څه هم دوی د خپل ستونزو د حل لپاره راوتی او مظاهره یې کړي ولی د حکومت لخوا پر هیڅ خبرګون مخې ته نه دی راغلی.
بالکل سټوډنټ او کلی د اخبارو ته پریس کانفرنسونه کړي د اخبارو ته بیانونه ورکړي دي د دې په حواله باندې د پښتو سټوډنټ ارګنایزیشن بار بار دغه مظاهره کړي چې موږ پر هغه باوجود باندې حکومت هیڅ توجه دې ته نه دور کړي.
څوره ځکه چې د پښتونخوا په سیمو سفر لري راغلي او د جمی یخ موسم تللی د شړشمو ګلونه ټوکېدلی هوا کې نه ګرمښته نه یخنښته دا چې د موسم دی بدلون سره د پښتونخوا د سیمو ځوانانو په ژوند کې څه بدلون راغلی په دې اړه دغه سیمو پیغلو او ځوانانو د مشالې ډو سره صدا سي خبرې کړې. زما
نوم دی ګلاله او زه په خوښۍ سره د کوهر کې چې نو وادر ډېر ځات موست چینج شوی دی مخکې لکه یخنی کافي وه هیټرز وخل کوله مو خو موسم ډېر ښه شولو او کافي فلاورز چې دی نو نن سبا ساخته پی بي او ډېر ښکلې وادر ډېر زیات ښکلې شولو پرې زیات انجوای کوو. اصل کې خبردار چې نن سبا حالات ډېر زیات ښه نه دي نو آرمی سټیډیم ته خو څوک نشي تللی خو دغه داسې هیلي ایریا خلکو زړه کېږي لکه اوسه پورې واورې بیا هغه ځایونو کې او د پروګرام سره دی ابتداد ته اتیا ګلی ته
زما دی سہیل نوم دی او زما تعلق چاته دی تحصیل صفقدر دی تر اوسه پورې یخنی وا خو چې څنګه موسم چینج شو اوس پرلی راغی نو زمونږ علاقه کې چې دی پټو کې ګلونه چې دی هغه شوي دي او پسرلي موسم دی خلک ونې بوټي کوي په دې موسم کې چې دی مونږ دوستان اکثر رایوځی شو دي ټوکیا په ورځ او پټو ته لاړ شو چکرې ووهو پټو کې وګرځو موږ سیند ته لاړ شو سیند کې کشتیا کې وګرځو ګپ شپ ولګو او اوس دې دې وخت مونږ کرکټ لوبه کوو خو زمونږ په علاقو کې چې کومه مسله ده هغه د لوبو میدانونه ده مخکې چې وو ډېر داسې میدانونه وو د ځمکې شاړه وي هغې کې بالکانو کرکټ کو خو اوس زمونږ په تحصیل کې د لوبو میدانونه نشته ادرو کې خلک کرکټ کوي یا داسې ترکوټې میدان کې یو نیم خالي وي هغې ته هم دې لوبې کوي دې طرح سره چې دې مونږ بیډمنټن کوو د ماښام په وخت باندې.
زمانم سبا رحمان دے تربیلا کی اسی ہوں جسے پر کمی علاقہ کی اسی اما میں تربیلا ڈیم زمان دا کنڈا میں کل شاہتا دے دا نن سبا مشاغیل دے سر وقتی باتا دریا سای تلار شا از دا واک موکو کا آسین دل تدیر گرین دی دا ماشاءاللہ نو دا سپری موسم خون دا خون دی تیہار تا چکم دے نو شنشن شوزو نئی نوی نوی فروٹ شاخی جی نوی نوی گلونا راکی جی اور بندہ پر نور کم گرزی دے لیشی اور پسوری کم گرزی دے نو دا انجوائمنٹ اور مطلب دا سیر و تفریز پارا یو رسخا موسم دے سلے ماجی گیا ٹائم کی تلتا ایمین ٹائم کی پینش پک وجو تلیم کے اور فشنگ کول جا میان کورتم راورل
زما فیرا غری کوم دی اوس د چار صدر روډ واحد ګړې احمد آباد سیدونکو مخ او د ډیر مودي نشه ادب سره هم تعلق ساتم دې سره سره اوس چې کوم د سپرلی موسم دی موسم کې نه بدلون راغی دا بدلون یوازې د عام خلکو لپاره نه بلکې چې کوم د پیښور کې د کوم لوبو هلې ځلې دي ورسره ورسره ادبي هلې ځلې دي هغه هم تندې شوې دي پرلی موسم شروع شوی نه بالکل دا غي دا اندازه لګی چې د شړشم ګلونه او د شنور چې کوم ګلونه دي هغه دې وخت کې دا حقیقت په ډاګه کوي چې د پرلی موسم دی او پرلی چې کوم دی د خوشحالو زیری وروړي پرلی د خوشحالو پیغام وروړي د پرلی د امن پیغام ورکوي او دا په کال کې یو داسې موسم دی چې دا ټول موسمونو دې ته بچا هم ویل شي
که څه هم د پښتونخوا یو شمېر سیمې تیر کال سیلابونو او رواني ترګري ځپلي ولی په دغه سیمو کې اوس پرلی دی چې ورسره په ژوند کې یو ښه بدلون سر سترګو کیږي. اوریدونکو همدې سره خپل کوربه اسره الله مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
جیا کلاړی واه واه.
کوم ټیم د چا سره لوبيږي؟
کوم لوبغاړی ډیر پیاوړی دی؟
کومه شیبه ډیره یادګار ده؟
بخت چا سره یاري کوي
او میدان بسوک وړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره